راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو په یو پوځي اډه کې چاودنه شوې. فرانس پرېس خبري اژانس په بدخشان کې د طالبانو د 22 چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډېره کړې دغه له قوله دا خبر ورکړې دی. ویل شوې ده چې په چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی او تر اوسه په دې اړه نور جزئیات هم نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت اندېښنې وړ بللی دی. وزارت ویاند میټو میلر پرون په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چای متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل شوې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه چې واشنګټن بیا په ویلي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی پر خپلو لیک شبکو په جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعالې بنفشي یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې ده. دغې دواړو مېرمنو پر خپل ټویټر اغلې یعقوبی ستایلې ده. مېرمن یعقوبی د چهارشنبې په بخښنې سره تېره ورځ د مارچ په 4مه په امریکا کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره یوځای په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو سره یې مرسته کوله. د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې نن سهار وختي یو زورور زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.5 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فونیچ ښار په شمال کې و. تر اوسه د دې زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نشته. او اوکراین وایي په اشغال شوې کریمیا سیمه کې د روسیې د سمندري ګزمې او کښتۍ ویشتلې ویجاړه کړې ده. د اوکراین د پوځ استخباراتو ادارې نن په بیان کې ویل دا کښتۍ د ډرون یا بیپلوټ الوتکې په وسیله د اوکراین له سمندري قلمرو څخه په نښه شوې ده. بیان زیاتوي چې کښتۍ شاوخوا 50 میلیونه ډالر ارزښت درلودو. تر اوسه د دغې کښتۍ په اړه باندې روسیې څه نه دي ویلي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. دوه ویا کلن شریف د پاکستان 4م صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپل څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغه ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلای شي. دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث کې ل خپل میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټي خدونکو صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانباز سي بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه پورز یعنی نن لوړه وکړه، څه فکر کوي دغه حکومت په خوانه هم په واکې وو د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی ته تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. د دا د یوې خوا د بلې خوا موږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نه تاکی، شریف غوندی خلق راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو د خوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې دسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوي، مرور وکړي، نو پوه شئ چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کېږي، رامنځته کېږي، که هغې لږ سره مستقل کېږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجندا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه کله چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د هغې لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاسهاو د پاکستان صدراعظمان چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو. جانباز صاحب وبخښئ، زه لنډه مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند، البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت و، د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي، او کنه فکر کوئ څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت له خوا یا هم د پوځ له خوا؟
بېل شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بیده به همدغه دوهګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو، پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه ده چې زه کینم لاړ شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکړم، نه خیر، په تعریف په دې معنی ده چې اول ته د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جانباز،
پاکستان سره لوی سي محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کړه چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې زنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې زنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته، نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راځي، د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي، کله ورته چې حقانیان وایي، کته پورته، دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي، او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته کاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځل متشنج، اما په بطن کې کامل تابعیت پته بزی د پاکستان د حاکم ډله په
کور ودان جنبا صاحب ډیر مننه راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبرې هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړ وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د اوسنۍ واکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم خاغلی لودین تاسو خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ځمنې چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړی هغه ته پای ټکی کیږي او د دواړو ورونو ملتونو ترمن د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته ورزو سر ورخکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم څرګند شو د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم څرګندېږي چې هغه هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت پر رسمیت ونه پیژني ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نوي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نوي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نوي رامنځته شوی موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور د نن دي د مختلفو قومونو کاغه بلوز دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی وضعیت بلخوا او په سیمه ایز کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت ته چي دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو تبارسیا ولري چې
او انصاری صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت
لوري ورکړی شي او انصاری صاحب که نور خواوې پریږدو کورنۍ ستونزې پریږدو د پاکستان یو عالم ستونزې د تاسو ته اشاره وکړه له سیمې هیوادونو سره خپل ناندري او جنجالونه دي چې د افغانستان مسلې تراشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي او دغه راز امنیتی ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنۍ واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پی یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی څه فکر کوي د شهباز شریف لخوا جوړیدونکي حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلاره څه ډول مخته بوزي ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پر لپسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوال په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه چې موږ او تاسو د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو. د شهاب شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوه، مګر د کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دی، ټیکدار کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوی. او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارتو ګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتو نه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه ستراتیژیک هم یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي. د ورورولۍ د رښتینی ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان له حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي. او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه تراکړه په فلسفه که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبی آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خوندغسې
د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو دا څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپل تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنی حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وباله، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له ګاونډیو سره، خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي، او کنه فکر کوي دا ناندرۍ به چې پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم د دې کې هغه سیاست کې ورته اور اس ماغ
استاس واغلرو جان باسه مهربان ادم ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي پر حال دا یو هغه سیاست چورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرته چې پاوز راولې د پیو تاکتیکی را د نن کړې د په کابینه د پاکستان کې او د پټ چورته دراولې دی تمن شې د کابینه ډیر لرزاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته شو ګوري نو الټا د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینې ته تګی دي په هر حال دا سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره دننه په کور کې هغه کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېری ورباندې مغرورانه فکر کوو چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته دا هیواد دی د زوال خواته اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خالد لودین هغه تغییر نه دی کړی د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه را په دی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي یا امر د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې د لودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د هغه عناصر دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه په طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغه د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغه ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دوی باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجندا د افغانستان په اړه تغییر نه کوي تغییر نه کوي او د باره کې باید افغانان بیدار وتیږي او ایت نو خوش باورانه امیدواری د پاکستان
په اړه
څه شو پکې
دغه د تیر حکومت کلینیک وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړې وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوال حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې هوا تلارسي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد به نه لري د هغو د ایستلو پریکړې وکړه شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول دغه پروسه لا هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې او په تورخم کې وو پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چې لانجه رامنځته کړل او څو ځله تورخم لا رحم ور سره وتړل شو دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاد وغه غوري آیا په دغه مسلو کې د افغان کډوالو درایستلو په برخه کې پر پوله باندې د تاګ راتک په برخه کې دغه برخه کې د هیلمند اوسې عام افغانان او کنه فکر کوي هم د غلانجی چې تاسو مخکې مو مرته اشاره وکړه دا به دوام لري او ممکن نور هم پراخ شي زه فکر
کوم چې د پاکستان چلن کې د پاکستان په چلن کې بنسټیز بدلون نه راځي خاله لودین او افغانان دی بیدار اوسېږي او دې ته تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي نه راځي افغانانو بیدار اوسېږي اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضعیف شي توهین شي تحقیر شي تر څو چې فشار دومره زیات شي تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله د دوی هغه فوقانی ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه د پاکستان اجنډا تر ډیره بي د افغانستان کې پلی کیږي او دا سرګي باید په دې پټې نشي نو تر سره دي هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کی د افغانستان هر هر څومره ضعیف کېدل تاخیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه هغه کمې را اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه دا مشروعیت.
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیله مندي ونه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هغه به په خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د اضافه ملودي ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دا طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه د غفاصیدونو څخه، نه خیر یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل، تاسو هېڅ شی ونه شو کړی. په هوښ راشي دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
توهینوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو. آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ په لنډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستې وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتن کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضعیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د هغه لومړنۍ وینا چې وه دا و چې له امریکې سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسې دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکارۍ چې د امریکې سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې یا افغانستان تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو هغه خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمینه او سنگر کې ناست وي، او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي، تر څو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي غوث جانباز، او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره مننه. د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان.